په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د مرغومي یجدي نه ویشتمه د جنوري میاشتې نونسمه. السلام علیکم. په دې خبرونې کې د ازادي میلمه پروګرام هم اوریدلی سئ. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوي او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریګز یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی وو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولای سو دې ته زمینه برابر کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهې تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیه کې ویلي سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په ورستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان انجونی نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونه داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سټیشن به پورز د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې و او تهران ویلي و چې دیوی افراطی ډلې جیش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څنګه مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلاري ډلې شاوخوا دوه پر درېمه برخه جنگي قطعات لمنځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتانیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو لمنځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم د سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتانیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولی وو او وی ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنه وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشي کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر ومه وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنگیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي چې په یمن کې د ایران لملاتړ له برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې شکیل نه دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو له خپلو نورو متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایاندې سابرینا سنگ په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې دې شکیل وي او کومه سیمه ییزه جګړه نه غواړي. د هغې په وینا حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو او ملکي بیړیو د کروستو غندیو او د کښتیو ضد میزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا پوځ تیره اونۍ د حوثي یاغیانو پر سنگرونو لږ تر لږه څلور ځلې حملې کړي دي. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو نن جمعه ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسېد. په همدې حال کې د یوه تري تم سوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داواو دی اورو کې تر سختو اورښتونو وروسته پرون پنځشنبه مځکه وشویده او هغه کور یې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې څوارلس کسان د عبادت لپاره راټول سوي وو. د ژغورنې مامورینو تروسه لس مړي ترلاسه کړي چې پنځه د همدې کورنۍ ماشومان دي. یو سړی، یوه ښځه او یو ماشوم له خټو ژوندي ایستل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. امریکا وایي که طالبان غواړي چې نړیوال په جدي سترګه ورته وګوري باید خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروزګان کې خلک وایي چې په اسانۍ سیم کارتونه نسي ترلاسه کولی.
ډېره ستونزه د یو سیم کارت ایستل تقریبا څو وخت اخلي. نو دلته مسلمانان ډېر ورسره به تکلیف وي. نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته. ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
په تخار کې د چاپانو ګنډلو پر صنعت هم راپور خپرو. په غزه کې د روان وضعیت په باب هم تازه معلومات در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې طبيعه هم شرغلست ورزو درا پورونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي ک طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونی ولسی باید خپل ژمنې عملی کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان پرون یو کانفرنس کې د طالبانو لوري د دوی په خبره د بی حجابۍ په تور د افغان جنو امیرمنو نیولو ته اشاره سره ویلي چې طالبان باید لمیرمنو سره د سم چلند په برخه کې پر خپل کړیو ژمنو عمل وکړي. دا هم راپور
د طالبانو لوري لنړیوال ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د خزو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملی کېدو پاړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل ک طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
نجونو نیول اندیښمنون کې دي. په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب دی. افغان میرمنې مخکې هم با حجاب وي او اوس هم دي او په راتلونکي کې به هم وي. دا د طالبانو یوه پلمه ده، دا چې د طالبانو حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت نه پیژندل کېږي. دوی په بدل کې بشري حقونه نقضوي،
حقوق بشر نقض میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه او بیلابیل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې بیلابیل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از ازادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه 13 ورځ د جنوري په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوی. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
عمردل چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي طالبان باید له ښځو او نجونو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته ویلي نیول سوې مېرمنې له خورا بد چلند سره مخ دي او د خوشي کېدو لپاره یې کورنۍ له ناوړه حالت سره مخ او ګوښل کېږي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل.
د معترضو مېرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې درې نیمو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشارې سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې مېرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې د دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپلو ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې که چیرې مېرمنې بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کوره شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح مجاهد د دې ادعا په اړه د راپور تر خپرېدو پوریز مو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو مېرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په 18 د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلوچرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شوو چې د مېرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو مېرمنو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدت دو ماهی کې در زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوش کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندانه خوش کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلې او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د کار او روزګار د نشتوالي په وجه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې په خوای په مالداري او بڼوالۍ یو څه کار روان و، خو د اقلیم له بدلون سره د دوی ژوند هم اغېزمن شوی.
د نورستان اوسیدونکي به ولایتي ټول غرونو نیولې د کرکیلې ځمکه نه لري، داسې ښار یا بازار هم نشته چې پکې سوداګري وکړي او خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روانو وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې داسې یو ښار نشته دی خلک راوځي هلته کاروبار وکړي خپل روزمره ژوند زندګي مخې ته بوځي، څوک رېړه ودري، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. دا خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخ ته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو ګڼې زیرمې او زیاتې رواني اوبه شتون لري، خو له دغو پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله ښه راوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی:
دولت او ورسره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپله توجه واړوي. هغه مشکلات مخکوس د امنیت یا د نورو هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دی چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه یې خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمینه برابر کړه. همدغسې په آینده کې هم موږ پلان لرو انشاءالله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي انشاءالله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه هم ژمنه وکړه چې انشاءالله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. په مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نور ډېرې پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم په غزه کې د تازه وضعیت په اړه: اسرائیل نن جمعه یو ور بیا د غزې تړانګې جنوبي برخه بمباري کړه. اسرائیل دغه هوایي حملې له خپل عمده متحد د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر تر جرو بحثونو وروسته وکړې. واشنگتن د فلسطیني دولت ایجاد په سیمه کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره یو حل لاره ګڼي. عیني شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړانګې په جنوب کې پر خان یونس ښار د ډزو او هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې و اویا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه یې د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د دې جګړې له کبله د غزې 50% وګړي یعنی 2 میلیونه او 400,000 کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سون توکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دوړو متحدانو لنجدي اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونی د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر ځینی اختلافات را برسېره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یو فلسطینی دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو بار بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیز پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې ځینې کورنۍ له کلونو راهیسې د چپنو د رخت تولید او د چپنو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د چاب ولسوالۍ چپنې چې په چابي چپنو شهرت لري او په خاص مهارت ګنډل سوي په شمال ختیځ زون کې ډېر مینهوال لري. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یو شمېر کورنۍ د چپنو د رخت تولید او د چپنو جوړولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو اوسېدونکی 60 کلن عبدالخلیل چې له 40 کلونو راهیسې په دودیزه توګه د چپنو او د ژلکو رخت یا الچه وبي، هغه وایي چې دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې دی. عبدالخلیل وایي چې د چپانو د رخ جوړولو د دودیزې دستګاه د څرخ په تاولو سره د خپلې کورنۍ د روزګار څرخ چلوي.
چپنو د رخ جوړولو کسب موږ ته له خپل پلار څخه په میراث کې را پاتې دی. زه له 40 کلونو راهیسې د چپنو رخت وبم او د دې وړې دستګاه په وسیله چې له لرګیو جوړه شوې ده هره ورځ د وچ په نورخت وبم چې کابو 90 متره کیږي. له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارووم.
د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو وسیدونکی 55 کلنه ګل بیګم چې له 40 کلونو راهیسې د چپنو تار جوړوي، هغې د خپل د کار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه دلته د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار جوړوم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو تار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په لاس ګنډي، ځکه خلک په لاس ګنډل شوي چپنې ډېرې خوښوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی 40 کلنه شکر وایي د چپن ګنډلو له لارې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
زه تقریبا له 15 کلنۍ راهیسې د چپنو ګنډلو په برخه کې کار کوم. میړه مې د چپنې رخت اوبدي او زه چپنې ګنډم. د همدې تار او ستنې په وسیله د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم.
د چپن پلورونکو په وینا چې اوس مهال یو ښه چعابي چپنه 1000 افغانۍ قیمت لري. 1.5 کلن نجیب الله چې د تالقان ښار د چپن فروشۍ راسته کې دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په خاطر ګرمي عزیز زیات استفاده میکنه. یک وخت مردم چپن
نه نورو ژمنیو جامو پرتله چپنې تودې دي. د ژمي په موسم کې سپینجری او ځوانان چپنې اغوندي او مینهوال یې زیات دي. چپنې مختلف قیمتونه لري، له 1000 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې چپنې لرو.
د چپن پلورونکو په خبره د تخار د چعاب، رستاق او فرخار ولسوالیو خلک د لاسي صنایعو په تولید کې خاص شهرت لري او په یادو ولسوالیو کې جوړې شوې چپنې د هیواد په کچه له خاص شهرت او کیفیت څخه برخمنې دي او مینهوال هم زیات دي، ځکه په پورته یادو شوو ولسوالیو کې د چپنو رخ یا الچه په دودیز ډول وبدل کیږي او چپنې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کیږي.
د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون تړلې. دغه کتابتون ځینې غړي ادعا کوي چې د کتابتون د تړلو لامل هغه خندونه دي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا لګول سوي دي.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیز کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه د ښیي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومي میاشتې په 6 د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاش کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاش پر ښوونیز مرکز د ځان مرګې بریت قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاش ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونج شاګردان زیاتې کتاب مطالعه کړې.
کون کې هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکې په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولی شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1,000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ونغوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور سموج قضاوت ستاسو.
پورزګان کې ځینې کسان وایي چې په دې ولایت کې د افغان بي سیم د یو سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو په لاین کې ولاړ وي، خو بیا هم نسی کولی چې سیم کارت ترلاسه کړي. دا چې مسؤلین څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د خلکو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومې وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته دا حالات دي او د سیمې کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د دې چوری ولسوالۍ د خوشخجیر د سیمې اوسیدونکي دي، وایي چې د پر له پسې درو ورځو راتګ وروسته بیا هم نه دي توانېدلی چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، درې مدد غلم ورازغلم وروره، د وطن مو خوشخجي دي، ولسوالۍ مې چوره ده، نو دغه زموږ مشکل باید چې راحل کړو. وروره دا زموږ ګناه چی شه، نو زموږ څه وکړو؟ نن مې درېیمه ده چې زه ځم ورازم، هره ورځ 2 روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه سي، والله کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی وروره، موږ ته سیم کارت نه راکوي.
د اورزګان دا اوسیدونکي زیاتوي چې دغلته ډېر داسې کسان هم شتون لري چې تر اووه او اتو ورځو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت یې نه دي ترلاسه کړي. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای سي چې په ټیل ماټیل کې کافي تجربه ولري او یا هم د افغان بي سیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکی دی او د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 14 ورځې کېږي یو سیم کارت په تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسکام ولایت کې ډېره ستونزه ده چې په ولسوالۍ او په لري اطراف سیمو کې چپ له د افغان بي سیم بغیر بل شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه ده یو سیم کارت راایستل تقریبا په هفته وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینږیر احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته، ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
د اورزګان اوسیدونکي د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریته دي ناوړه ګټه نه پورته کوي او په ولسوالۍ کې دي ورته څانګې پرانیزي.
ودی غزیږي ولسوالۍ ترې وغزیږي حالت دی، هرې ولسوالۍ کې باید نمایندګي جوړ شي، حالت خپل کار خپل حالت ترې خپل کار ورته پاله کې دی. خو نه کېږي چې د ګزو دم دلته روانې، د روزګان هم دلیر روانې، د چارچینو دم دلیر روانې، دلیر پرې ودغه خون بره دا به سالی و زره انسانان ته وګل شو ته ولاړ دي دا په څو ورځې نوبت سره ورسېږي.
دلته کله نوبت ورسېدلې کله نه ورسېدلې، کله چې نوبت ورسېږي هغه سمیکاټونه هغه باندې خلاص. نو خلک د دغه ستونزو سره ډېر مخ دي چې د دې لپاره یو ترتیب فعاله شي. هغه ترتیب دا شي یا په ولسوالیو کې د دې څانګې ورته فعاله شي یا یو بل داسې نظم ترتیب ورته فعاله شي.
په اروزګان کې د افغان بیسیم مخابراتي شبکې سمیکاټونه ځکه زیات خلک اخلي چې د افغان بیسیم مسؤلینو د جمهوریت تر سکوت وروسته سمدستي خپل خدمات د اروزګان تر ټولو ولسوالیو وغځول، او افغان بیسیم یوازنۍ شبکه ده چې د اروزګان په ټولو